په هغوی کې به یو شر وي، نو هغوی به نیزه را واخلي او اسمان ته به ارتاوه کړي چې فرشته یې مړې کړو، نو هغه به د وینې نسخه شي او واپس به راارتاوه شي. نو دا به د دې ازمایش وي، نو هغوی به وایي چې زه اوس مونږ اسمان والله هم ختم کړل. ټیک ده، اوس د دې وخت څه دی؟ کله به دا خلک راوځي؟ په مسند احمد کې یو اوږد حدیث دی چې په هغې کې الله تعالی د دجال ذکر کړی دی په تفصیل سره، او د دجال د ذکر نه پس فرمایل شوی دی چې الله تعالی به بیا مسیح ابن مریم راکوز کړي، او د هغو د راکوزېدو چې کوم ځای دی که نه، په حدیث کې هغه هم بیان شوی دی، د دمشق مشرقي طرف ته د سپینې مینارې په خوا کې به هغه راکوزېږي. صحیح ځای خیالې شوی دی. هغه به خپل دواړه لاسونه د دوو فرشتو په وزرو باندې خودوي، او دغه شان به عیسی علیه السلام راکوز شي. نو په دجال به ورپسې شي، په مقام لوط باندې به هغه قتل کړي. نو اوس به څه کېږي؟ دجال خو مړ شو، نو بیا به په عیسی ابن مریم باندې الله تعالی وحی راولېږي چې ته زما بندیان د ځان سره بوزه او تور غر طرف ته لاړ شه، ځکه چې اوس به زه داسې بندیان درولېږم، ځکه چې د دوی سره په جنګېدو کې به ته په تاسو کې تاب او طاقت نشته. اوس تاسو په خبره باندې پوه شوئ چې ذوالقرنین د هغوی سره جنګ ولې نه وکړي، او دا هم ویلی شي چې دا داسې قوم دی په روایاتو کې راځي، والله عالم چې د دې سند څومره صحیح دی. او په اسرائیلي روایاتو کې هم د دوی په باره کې ذکر راځي، دوی به دومره زر ډیریږي چې کله یو مري نو شاته به نور کسان پاتې کوي، او چې څنګه یو مړ شي نو د هغو په ځای به یو بل ودرېږي، او که د چانه یو اعضا لکه لاس پرې کړي شي نو د هغې نه به هم یاجوج او ماجوج جوړ شي او ودرېږي به. ما چې درته مخکې د مولانا شبیر خبره کړې وه چې دا ځکه ټول انسانان نه شي کېدی، ځکه چې انسان خو نه دومره بوس کې شي او نه هغه داسې سیزونه خوړی شي، نو دا انساني نسل خو دی لیکن مختلف دی. نو بیا به څه کېږي؟ بیا به الله تعالی یاجوج او ماجوج راولېږي، او هغوی به د هر طرف نه راکوش شي. هغوی به دومره خلق قتل کړي چې عیسی علیه السلام به الله تعالی ته دعا وکړي چې ای الله دی ختم کړي. نو الله تعالی به یوه بیماری راولېږي، او هغه به داسې بیماری وي چې د یو نه به بل ته لګي. نو بیا به عیسی علیه السلام مؤمنان د ځان سره بوزي، ځکه چې هغوی به پناه اغستي وي په غرونو کې. دا شان په مسند احمد کې یو بل روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه ورکوله، نو یې فرمایل چې تاسو به وایئ چې دشمن نشته او جهاد نشته، لیکن تاسو خو به جهاد کوئ، ځکه چې یاجوج او ماجوج به راشي، د هغوی به پلان مخونوي او کچې سترګو واله به وي. او دغه شان یو بل روایت دی، او دا هم په مسند احمد کې دی، چې د معراج په شپه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام سره کله میلاو شو، نو د هغوی سره یې د قیامت په باره کې خبرې وکړې. نو ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام وی چې مونږ ته خو د دې په باره کې پته نشته. نو عیسی علیه السلام وی چې د قیامت د راتلو د وخت خو صرف الله تعالی ته پته ده. ها، ما ته زما رب فرمایلی دي چې دجال راوتو والا دی، د هغو سره به دوه سانګې وي، زما په لیدو سره به هغه ولي کېدل شروع شي تر دې چې الله تعالی به هغه هلاک کړي، او چې کله هغه ماته ګوري نو ونی به هم خبرې شروع کړي چې اے مسلمانانو دا دی زما شاته یو کافر، او بیا به هغه قتل شي. یعنی داسې وخت به راشي بس الله تعالی به کافران هلاک کړي، صرف ایمان والا به پاتې شي، خلک به خپلو خارونو او وطنونو ته واپس شي. هغه وخت به یاجوج او ماجوج راوځي، هغوی به د هر اوچت ځای نه راټوپ کړي، هر څه به تباه کوي. چې څومره اوبه ورته ښکاري نو هغه ټولې به اوس کې، خلک به بیا تنګ شي او په خپلو قلعو کې به بند شي، شکایت به کوي. نو زه به بیا د الله تعالی نه دعا کومه چې ای الله دوی غرق کړي، نو دوی به بیا مړه شي. په ټوله دنیا کې به د هغوی په وجه څخه بویونه وي، ځکه چې هغوی به دومره ډیر وي، دومره زیات به وي، د هغوی د لاشونو نه به پوره ځمکه ډکه شي، په ټوله ځمکه به سوزی پاتې نه شي. بیا به الله تعالی باران ووروي، او دغه باران به د دوی څخه شوي جسمونه په دریاب کې ارتاو کړي. او دا هم په حدیث کې دي چې الله تعالی به دوی لپاره مرغۍ راولېږي چې د هغوی به غټې غټې مرۍ وي، لکه دوخانو د مریم روګدی به وي، او دا مرغۍ به د دوی جسمونه اوچت کړي. او او به تختوي او بیا به پتن لګي چې کوم ځای ارتاو کړو. والله عالم. دا به هم د عیسی علیه السلام د دعا سره وشي، او د هغې نه پس به څوکېږي چې کله یاجوج او ماجوج ختم شي، د هغې نه پس عیسی علیه السلام وفرمایل اوس دا هغه په معراج باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، زما رب ما ته وفرمایل چې کله دا هر څه ظاهر شي نو بیا خو د قیامت راتلل داسې دي لکه څنګه چې د یوې ښځې امید وي، یعنی پرېګنېنټ وي، لکه څنګه چې د کور والو سره فکر وي چې دا بچی سحر هم راتلی شي، غرمه هم، او د ورځې هم، او د شپې هم، د نهه میاشتو پوره کېدو نه پس دومره به قیامت نږدې شي چې هر وخت راتلی شي. بیا یو بل حدیث دی چې کله دوی اسمان طرف ته تیر ارتاو کړي او هغه واپس راشي نو دوی به فخر کوي چې ګورې مونږ په ځمکه والو او اسمان والو باندې هم غالب راغلو، یعنی دوی به دا خواهش وي چې په دنیا باندې زمونږ طاقت وي او مونږ ټوله دنیا قبضه کړو. نو اوس په عیسی علیه السلام ایمان والا د ځان سره غرونو ته بوزي. اوس چې کله د هغه ځای نه عیسی علیه السلام به دعا وکړي، ځکه چې د هغوی سره به څوک د جګړې کولو طاقت نه لري، نو چې کله عیسی علیه السلام دوی ته خیرې وکړي نو بیا به الله تعالی په دوی بیماری راولي. هغه وخت به خلک پټ وي، هغوی ته به دا پته نه وي چې هغوی مړه شول. نو هغه وخت به یو سړی ټولو ته ووایي چې لاړ شئ وګورئ چې دا هغوی څه حالت دی. نو هیڅوک به هم تلل نه غواړي. یو سړی به ووایي چې زه به شهید شم، هغه به همت وکړي، هغه به وایي چې ټیک ده زه به لاړ شم، چې زه به ورشم او تاسو ته به خبر راوړم چې به هر څه کېږي. چې هغه لاړ شي او وګوري نو هر طرف ته به مړی پراته وي، دومره مړی به وي. هغه وخت به بیا عیسی علیه السلام او ټول ایمان وال راوځي او هغوی به وګوري چې دوی څنګه پراته دي او زمونږ دپاره د تلو لاره نشته. نو بیا به عیسی علیه السلام به دعا وکړي او مرغۍ به راشي، نو بیا به الله تعالی د باران په وجه ټوله ځمکه ووینځي. نو د هغې نه پس به په ځمکه کې دومره برکت وي چې یو انار به د ټول کور د خوراک دپاره پوره وي، دومره برکت به وي. نو د هغې نه پس به الله تعالی د عیسی علیه السلام نه سا واخلي، او چې کله هغه وفات شي نو بیا به قیامت راشي. چې کله دا آفتونه او مصیبتونه راشي نو قیامت به ډېر نږدې وي، ځکه چې د دجال او عیسی علیه السلام راتلل غټې نښې دي د قیامت. نو دا ټول واقعات به د یو نه پس بل، د بل نه پس دل به زر زر اوشي. دجال راغی، بیا عیسی علیه السلام راغی، نو دا هغې نه پس سپاتې شو، بیا به لمر د مغرب نه را اوخیږي. اوس یاجوج او ماجوج څه کوي؟ چې شاته دي، نو د هغوی سره څه کېږي؟ نو په یو حدیث کې دي چې یاجوج او ماجوج د راوتو نه پس هغه دیوال به را وکني، او دا هم په حدیث کې دي چې هغوی به هره ورځ دا دیوال کني د خپل طرف نه، او د راوتو کوشش به کوي چې کله د سهار نه ماښام شي او لږ شان وخت پاتې شي نو بس راوتو ته به تیار وي، او نور هغوی ته به په نظر باندې ښکاره شي. نو هغه وخت د هغوی چې کوم سردار وي نو هغه به ورته وایي چې دا پرېږدی او باقي به سبا راشو او وکنو. نو هغوی به یې پرېږدي او لاړ به شي، او چې هغوی سبا واپس راشي نو هغه دیوال به بیا غشان مضبوط شوی وي لکه څنګه چې په اوله ورځ وو. هغوی به بیا کنل شروع کړي، نو بیا به ورته سردار وایي چې سبا به راشو او بیا به یې ختم کړو، نو په بله ورځ به دیوال هغه شان بیا شي. یوه ورځ چې کله د الله تعالی حکم راشي نو هغوی به وایي چې نن لاړ شئ او سبا به انشاءالله دا مونږ پوره وکنو، او په هغه ورځ به هغوی سحر راشي نو هغوی به دا دیوال ټول وکني او بهر ته به راوځي. نو اوس تاسو وګورئ چې دوی روزانه دا دیوال کني، او د انشاءالله کلمه چې ده دا دومره لویه کلمه ده، څومره درنه کلمه ده، دا څومره غټه خبره ده، دا چې هغوی دا تر هغه وخته پورې نشي پوره کولی چې تر څو پورې هغوی انشاءالله نه وي ویلي. او چې څنګه هغوی انشاءالله وایي نو د هغې په برکت باندې به دیوال مات شي، لیکن الله تعالی به هغوی ته هغه وخت یاد کړي چې کله الله تعالی هغوی رازادول غواړي، یعنی هغوی هر شپه دا دیوال کني او دا دیوال ډیر لږ پاتې شي. او په مسند احمد کې دي چې د نوه شولې هغوی ته ښکاره شي، یعنی دومره هغوی دا دیوال ماتېدو ته نږدې کړي وي. خو چونکې ورځ تېره شي نو هغوی ته سردار وایي چې اوس کار پرېږدی او سبا به ختم کړو. نه دې نه دا پته لګي چې هغوی په داسې ځای کې دي چې په هغوی باندې نور نه لګي، چېرته په تیاره یا خو په ځمکه کې دننه دي. والله عالم. د دې نه پته لګي چې هغوی د انسانانو نه لرې دي. که چېرې هغوی نږدې وي نو فساد به یې نه وو شروع کړی، نو ځکه هغوی فساد نه کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې لا اله الا الله د عربیانو وخت نږدې راغلی دی، او په دیوال کې دومره سوری شوی دی، د هغوی کار دومره ډیر شوی دی. د دې متعلق څنګه مونږ ته پته ده چې دوی انسانان دي. په بخاری او مسلم کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل به آدم علیه السلام ته فرمایي د قیامت په ورځ چې ای آدم، آدم علیه السلام به وایي لبیک وسعدیک، حکم به وشي چې د خپل اولاد نه د اور د حصې خلق جدا کړه. آدم علیه السلام ته خو پته نه وي چې څومره خلق به اور ته ځي، هغه به تپوس کوي چې یا الله څومره حصه. هغه ته ویلی شي چې د هر زرو خلکو نه یو پاتې کړه، او نور ټول یعنی یو کم زر خلق به دوزخ ته ځي او یو به جنت ته ځي. دغه وخت به وي چې ماشومان به بوډاګان شي، او هر د حاملې خزی یعنی چې کمی خزی په خیټه کې بچی وي هغه به وغورځیږي د یری په وجه. الله اکبر. او صحابه کرام رضی الله عنهم چې دا خبره واورېده نو دومره ګبراو شو. هغوی وی چې یا رسول الله دا به څنګه وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، دا دوه امتونه دي، او د هغوی تعداد دومره سیوا دی چې هغوی به په دې یو کم زر خلکو کې وي. دا به یاجوج او ماجوج وي. د دې نه پته لګي چې دی انسانان دي، او اوس د دې نه مفسرین مختلف مطلبونه اخلي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ویلي وو چې زما سره به په جنت کې د ټولو نه مخکې هغه بیبي ملاویږي چې د هغې لاس اوږد وي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس امهات المؤمنین یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو خپل لاسونه ناپول شروع کړل. خو په اصل کې دلته د اوږد لاسونو نه مطلب و چې کومه یوه زیاته خرچ کول والی د الله تعالی په لاره کې. نو داسې نه ده چې موږ دې لاسونه ناپول شروع کړو، ټیک ده، دا یوه بزی او د هغې بل مطلب وي. همدغه شان ځینې علما وایي چې د کوم دریاب ذکر شوی دی نو د هغې خوالړي اوبو کمیدل شروع شوي دي، او په یو سو کاله کې به وچ شي. نو هغه شر والله مخلوق چې دی هغوی به انسانان ختم کړي، او یا که الله تعالی یو کلی تباه کړی وي نو هغه به تر هغې پورې نه ابادیږي چې تر څو پورې دوی نه وي راوتي. نو الله تعالی بنو اسرائیل تباه کړي وو، او هغوی بیا په فلسطین کې آباد کړل او اسرائیل جوړ شو. نو دا بیا څنګه جوړ شو؟ نو په دې کې ډېر سوالونه پیدا کیږي، خو موږ په دې لا نه پوهیږو، په حدیثونو نه پوهیږو، او د قرآن د آیت په مطلب لا پوره نه پوهیږو. په تفسیرونو کې خو ډېر هر څه لیکل شوي دي، لیکن که هغه ټول رایوزی شي نو په هغې باندې پوهېدل آسان نه دي. که چېرې یاجوج او ماجوج چېرته موجود دي نو بیا په خبره باندې بنده پوهیږي، او که چېرې موږ دا مطلب واخلو چې د هغه دریاب اوبه وچې شوې او بنو اسرائیل واپس آباد شول نو الله تعالی خو دوی ختم کړي وو، نو بیا د هغې څه جواب دی؟ او بیا الله تعالی د عربیانو په باره کې ولې فرمایلی دي چې د هغوی دپاره هلاکت دی؟ دا ټولې خبرې دي، والله عالم، الله تعالی زیات پوهیږي. او د وخت تیرېدو سره به دا خبرې صفا کیږي، ځکه چې د قیامت په نښو کې یوه نښه ده پنکی به اوچت اوچت بلډنګونه جوړوي، او نن د عربیانو مقابله ده او هغوی دنګ دنګ بلډنګونه جوړوي، حالانکه هغوی ته د دې نښې پته نه ده. هغوی به هم حدیث ګوري چې زموږ په باره کې دا ویلې شوي دي. د بیزو شپنکي سوسونه جوړوي، نن هغوی وایي چې یو کس جوړ کړل دومره دنګ دنګ بلډنګونه نو موږ به د دوی نه دنګ جوړوو. نو د دې خبرې خو په هغه زمانه کې چا سوچ هم نشو کولی، او نن دا هر څه موږ په خپلو سترګو باندې ګورو. د ځینو خبرو موږ سوچ هم نشو کولی، لیکن هغه په راروانه زمانه کې راتلی شي، او بیا به پرې موږ پوه شو چې ښه د دې خبرې دا مطلب و. الله تعالی دې موږ له بهترین عقل او پوهه راکړي، او زموږ چې کوم سبق دی او د دې نه چې موږ ته څه حاصلول دي، الله تعالی دې موږ د هغې د عمل کولو توفیق راکړي، او عمل کول دې راته الله تعالی آسان کړي. آمین ثم آمین. تلاوت واورئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا